مشال راډیو دا محل په پېښور کې لاس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. خبرونه کې بېلابېل رپورټونه لرو، د دې تر څنګ اوونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل ژوند ته خطر دی. په ژوب کې یو شمېر مظاهرچیانو د پرونی برید پر ضد د ډګر اسماعیل خان او کوټه ترمنځ لویه لاره تړلې ده. او د اوکراین جګړې په اړه یو کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې روسیې په هغه هیواد کې د بشري حقونو او بشریت د نړیوالو اصولو پراخې سرغړونې کړې دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا دا وکړی ده چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل یې ژوند ته ګواښ دی. نوموړي پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې دعوې ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. عمران خان پوښتنه وکړه چې عدالت چې د توشخانی په قضیه کې د مارچ پر 13مه اسلام آباد ته ورغوښتی و، نو د مارچ پر 14مه یې پولیس گرفتارۍ ته ولې ورغلل؟
زما جرم دا و چې ضمانت مې د 13 مارچ پورې و، خو پولیس دا مارچ په 14مه زما د نیولو لپاره راورسېدل. ما ته پته ده چې دوی زما سره هم داسې کار او تشدد کول غواړي لکه څنګه چې د اعظم سواتی په جیلونو کې وکړل.
عمران خان البته وویل چې دی د مارچ پر 13مه عدالت ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد عدالت د نوموړي د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. عدالت وویل چې د حلفنامې په ښوولو د خان د گرفتارۍ امر نشي ځنډولی. پر نوموړي تور دی چې د خپلو شتمنیو په اړه د تفصیل ورکولو پر وخت د هغو ډالیو ذکر نه دی کړی چې د واکمنۍ پر مهال یې له توشخانې اخیستې وي. دی دا تور ردوي او وایي پر ضد یې مقدمې د سیاسي غچ اخیستنې لپاره دایرې شوي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم پرون تر خپلې وینا مخکې پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې د هیواد د پرمختیا ګټو او جمهوریت لپاره هر ډول قربانۍ ورکولو او له هر چا سره خبرو ته تیار دی. د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر مظاهرچیانو د ډېر اسماعیل خان او کوټې ترمنځ لویه لاره تړلې ده او په پرونی برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې اوسېدونکو مشال راډیو ته ویل چې مظاهرچیانو له پرون ماښام راهیسې لاره تړلې او اووه مړي یې پر سړک ایښي دي. د پرلت له کبله دواړو خواو ته ګڼ ګاډي درېدلې دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون وسلوالو د ژوب په مرغه کبزی سیمه کې یو کس احمد کبزی، د هغه دوه ورونه، دوه زامن او دوه ساتونکي ووژل. موږ په دې اړه له انتظامیې سره په خبرو ونه توانېدو، خو پرون راته د ژوب تحصیلدار سهیل احمد ویلي ول چې د برید پلټنې پیل کړي دي. د ویلي ول چې کبزی له ځایي سردارانو سره بدی لرله، البته پر کبزی د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پر ګوندونو غږ کړی دی چې د هیواد د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دی یووالی وښيي. نوموړي پرون د پاکستان د سینټ د 50مې کلیزې په مناسبت غونډې ته په وینا کې ویل چې ګوندونه او ډلې د ګډ کار له لارې هیواد له اوسنیو مشکلاتو ایستلی شي. د پاکستان دولتي راډیو وایي شریف البته ټینګار وکړ چې د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت د ولس د ساتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دی. وزیر اعظم دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د مارچ پر 14مه په لاهور کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ د عملیاتو پر مهال د نوموړي د پلویانو او پولیسو ترمنځ د اخو ډب په پیښو کې لسګونه کسان ژوبل شول. په لاهور کې له تیرو ورځو راهیسې روان وضعیت په داسې حال کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ ژور کړی دی چې هغه هیواد له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دی او حکومت د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور د پروګرام بحالۍ په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر د روانې میاشتې تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان دولتي راډیو پرون لیکلي چې د قبایلو او سرحدي چارو وزارت سیفران تر اوسه په هغه هیواد کې د څه د پاسه 14 لکه افغان کډوالو رجستریشن بهیر ترسره کړی دی. راډیو وایي دا راز له 1,00,000 څخه د زیاتو داسو کسانو نومونه نوملیکنه هم بشپړه شوې ده چې کورنۍ یې وار لمخه رجسټر وي. سیفران وایي پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د کارډونو موده د روان کال په جون کې پای ته رسی. په پاکستان کې د نوملیکنې بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته په 2020 زیږیز کال کې پیل شوی و چې موخه یې رجسټر افغان کډوالو ته نوي کارډونه ورکول دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي دي چې روسیې څخه د پاسه یو کال مخکې پر اوکراین بې له پارونې د یرغل له پیل راهیسې په پراخ کچ د نړیوالو بشري حقونو او بشریت اصولو او دودونو داسې سرغړونې کړې دي چې ځینې ان جنګي جرمونه بلل کېدای شي. کمیشن پرون په خپور کړي رپورټ کې ویلي دي چې په سرغړونو کې د بې وسلې ولسي وګړو آمدي وژنې ځورونې ناقانونه زندانی کول جنسی تیری او نور ډول جنسی تشدد او په زور د مسکو تر واک لاندې لسیمو څخه روسیې ته د اوکراینی او ماشومانو لیږدول شامل دي. کمیشن دا هم ویلي دي چې د اوکراین د انرژي پر بېخبنا د روسیې پراخ بریدونه ښایي د بشریت ضد جرمونه وبلل شي چې په اړه یې د لا زیاتو پلټنو اړتیا ده. هغه کمیشن چې پکې د بشري حقونو خپلواک پوهان شامل دي پر اوکراین د روسیې تر یرغل لنډه موده وروسته د بیړني باس پر مهال جوړ شوی و. مسکو د کمیشن د رپورټ په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ورته تورونه رد کړي او وایي په جګړه کې ولسي وګړي نه پنهخه کوي. او د پاکستان سپر لیګ یا PSL په نوم د شلو وره کرکټ د اتم پړاو سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمي او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافي لوبغالي کې سیالي نن د پېښور پر وخت ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیم بجو پیلېږي. د نننۍ سیالۍ ګټونکي لوبډله به سبا له ملتان سلطان سره پایلوبه ولري. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوري. او اوس مرجو لومړی رپورټ ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا ویلي دي چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل ژوند ته خطر دی. نوموړي پرون خپلو پلویانو ته په وینا کې د دې دعوی ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې په نومبر کې د حکومت ضد لاریون پر مهال د حملې یادونه کړې ده. نوموړی په هغه برید کې ژوبل شوی و. خان وایي د کورنیو چارو وزارت هم ورته د ګواښ خبرداری ورکړی دی. پخوانی وزیر اعظم دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې پرون د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانې په قضیه کې د ده گرفتاری ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړ. عدالت ویلي چې خان دې د مارچ 13 اورېدنې ته حاضر شي. په هغه قضیه کې پر نوموړي تور دی چې د شتمنیو په تفصیل کې یې د هغو ډالیو ذکر نه دی کړی چې د وزیر اعظمۍ پر مهال یې ترلاسه کړي وي. خو عمران خان دا تور ردوي او وایي هیڅ ناسم کاری نه دی کړی. د ګوهر مسید رپورټ.
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 14 زمان پارک لاهور کې خپلو پلویانو ته وینا کې وویل چې هغه اسلام آباد اف ایټ کچاری کې عدالت ته ځکه نه حاضرېږي چې هلته د ده ځان ته خطره ده. عمران خان زیاته کړه، زما جرم دا و چې ضمانت مې د 13 مارچ پورې و، خو پولیس دا مارچ په 14 زما د نیولو لپاره راورسېدل. ما ته معلومه وه چې زه به 13 مارچ ته عدالت ته ځان رسوم. چې کله لاهور عدالت د پولیس نه وپوښتل چې عمران خان تاسو 13 مارچ ته د عدالت مخکې کوئ، نو په 14 مارچ ولې ورته راغلی یې او د درې ورځې تاسو په عمران خان څه کوئ؟ ما ته پته ده چې دوی زما سره هم داسې کار او تشدد کول غواړي لکه څنګه چې د اعظم سواتی او د نورو پیټیایي مشرانو سره په جیلونو کې وکړل. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانۍ په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. د عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ په 14 اورېدنې پر مهال د عمران خان له وکیله وپوښتل چې هغه عدالت ته ولې نه حاضرېږي. قاضي وویل که عمران خان تسلیم شي او عدالت ته ورشي، نو دې به د پولیسو مشر ته د هغه د نه گرفتارولو امر وکړي. خان تیر ورځ یاد عدالت ته درخواست کړی و چې اتلسم مارچ باندې د دوی عدالت ته پیخي وځنډول شي، خو د عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ په شپاړسمه پریکړه واوروله او وی ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي ځنډول کېدی. خبریال حسن خان په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې عمران خان د ځان د یرې له وجې خپل پلویان او د ګوند مشران زمان پارک لاهور ته رابللي او د پولیسو سره یې په شخړو اخته کړي دي. ګنې دې نه مخکې نورو سیاسي مشرانو هم د عدالت حکم منلی دی.
تاسو ته پته ده چې ګوله پرزیدنت زرداری چې کله ارېست کو کور کې ډرینګ روم کې ناستو پولیس ورل ډېر په خندا او سر را روان شو. تاسو ته پته ده نواز شریف او د هغه لور چې کوم دی ارېست ورکړ، د دې نه مخکې ولی خان دی، بزنجو صاحب دی. تاسو ګوره چې څومره سیاستدانان نو هغوی دومره چا هیومن شیلډ نه دی جوړ کړی. نه خپل ورکرس ته ویلې چې تاسو راشي او زما د کور نه ګیر چاپیر شي او ما به نه پرېږدی چې ما دن ارېست نه کړي. ما ته داسې مثال نه ښکاري چې یا ذوالفقار علي بټو صاحب ارېست کېده هغه دا چل کړي، یا د هغه نه پس بیا نظیر بټو صاحب سوزل ارېست شوی ده چې هغې خلک هیومن شیلډ استعمال کړي، یا نواز شریف یا پرزیدنت زرداری یا یو قسم دا شی نه دی کړی. دا یو انپریسیډنټډ ده. نو ما په خیال دی به خامخا ځیریږي، ریاست به خپل ریټ خامخا اخلي.
په همدې حال کې لاهور های کورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیس رینجر ته امر کړی دی چې د مارچ تر 18 پورې دی په لاهور کې عمران خان د نیولو عملیات ودروي. یادوي چې د مارچ په 14 د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په کیس کې د عمران خان د ناقابل ضمانت نیولو وارنټ جاری کړی و. پولیسو ته یې ویلي وو چې تر 18 مارچ پورې د عمران خان عدالت ته پیښ کړېدل شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په رپورت کې مو اوریدل چې د اسلام آباد ضلع عدالت پرون د توشخانی په قضیه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. هغه عدالت د مارچ پر 14 ویلي ول چې خان اوریدونکو ته نه حاضرېږي، نو ځکه یې د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر برقرار ساتي. عمران خان البته دا ځل ویلي دي چې د مارچ 14 اوریدنې ته حاضرېږي. هم پرون لاهور های کورټ پولیسو ته وویل چې په زمان پارک کې دی خان لکور نه نیسي، دی پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي پر دی مقدمه سیاسی دی. هارون باچا په مردان کې د قانوني چارو لپو اکبر هوتی سره مرکه کړي او ورڅخه پوښتلی چې د عمران خان له لوري د عدالت د امر نه منلو اغیز څه کېدای شي.
په فوجداري نوعیت کې عدالت نه ملزم تا او نه چې ورته مونږ کمپین انکوایو استغاثي وبله تا هیڅ قسمه سهولت نه ورکوي چې هغې د عدالت نه استثنا شي او عدالت تر هغې پیش کېږي نه. په ځینو کیسونو کې اگزمشن کېدی شي، خو چونکې د عمران خان چې دا څومره اف آی آر دي یا کیسونه دي یا مقدمې دي، نو دا ټول هغې مقدمو سره تعلق ساتي چې په هغې کې د هغه په ذاتي توګه د هغه پیش کېدل انتهایی ضروري دي. د عدالت د طرف نه چې کله وارنټ جاری شي نو اغه ورنټ منسوخه د پاره به یو ملزم په خپل عدالت ته ځي او اغه درخواست لیکي او اغه ورنټ بچرین او اغه منسوخوي. نو په دې وجه باندې خلکو په عدالتونو باندې هم سوال غوته وجتي چې دا د روټین نه هټ کر د مقدمه چي دي د حقیقي ټریټ کیږي.
مننه اوتی صاحب، تاسو د عدالتونو د رویې خبره کوکو ځنه کومګه ګورو او اورو په ټلویزیون چې مباحثه روانه دي د خبرو اترو د شننو پروګرامونو یې کی هم ځنه شنن کی دا خبره کوي ځنه د مخالف سیاسي ګوندونو غړي یا مشران چې دی غویم دا وایي چې عدالتونو عمران خان په لو داسې نرمه رویه خپل کړی دانو دا تاثیر دی وکیل په هسته تر کومه مطلب صحیح بوله.
دا ډېر تعجب خبره ده. دا د پاکستان په تاریخ کې خود عدلیه د طرف نه داسې قسمه د فیوریټیزم یو تاثیر را روان دی. د عمران خان په اواله باندې دغه تاثیر چې دی اغه نورم تقویت عمومي چې عدالتونه د بدقسمتۍ نه یو خاص نرم رویه ساتي. کنه کله چې یو ورنټ ایشو شي نو دغه ورنټ د دین نان اویلیبل ورنټ وي چې دا ناقابل ضمانت ورنټ دی. عمران خان که دلته لیډر دی خو دلته ملزم دی. دا غیب باوجود عمران خان چې دی نو هغه د عدالت احکامات چې دی نو هغه ریسپیکټ کوي نه، بلکې د وکیل په ذریعه باندې د ورنډ منسوخولو کوشش کوي. نو دا هغه سیزونه دي چې دا د عام اولستا په ذهن کې دا یو خبر اچي چې د عدالتونو رویه د یو کس لپاره یو شانت ده او د بل کس لپاره بل شانت ده. دا هغه خبرې ته تقویت ورکوي چې دلته کوم عدلیه د پاغې باندې کوم سوال دی یا په انټرنیشنل کیټګوري کې دا غي نمبر یو سلسل اور دي شازي. نو دا د دغه خبرې ثبوت ته دا د خبرې پخلی ورکوي چې د عدالتونو رویه د یو د چار لپاره څنګه دی د بل چار لپاره څنګه دی. دلته سابقه دوه وزیر اعظم دي چې هغه به نفس نه پیس عدالت ته پیښ کیږي. نو بیا دا زمونږ موجود سابقه وزیر اعظم چې دی نو دی ولي عدالت اوایډ کوي. پکار دا کدی قوم له میسج ورکي د انصاف او د برابرۍ په بنیاد میسج ورکي. پکار دار چې دی پخپلا د عدالت احترام کې پخپل ټولو کې سنو کې چې دی نو دی په ویټنس بکس کې ودرېږي په عدالت پړې باندې ودرېږي.
ودي صاحب تاسو پخپل هم زیاده د وکیل په توګه موږ خپل نظر وړاندې کړل. تاسو په دغلته په باردوم کې هم نور وکیلانو سره به کېنئ باسونه به کوئ، نو ستاسو په نظر، ستاسو د ملګرو وکیلانو په نظر د دې مسلې یو 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 عمده حل څه کېدی شي؟ دا خبره څنګه یو یو حتمی نتیجې ته رسیدی شي؟
ګوره، د دې خبرې حتمی نتیجې ته په دې بنیاد باندې رسیدی شي چې د دې وطن کوم عدلیه ده هغې پکار دار چې دا مونږ ټول کو هغه سیاستدان دی که جرنیل دی که هغه جج دی که هغه عام وګړی دی، دی به د جوډیشری چې کوم احکامات دي هغه به دي باقاعده په ځان باندې مني. د دې مسلې یوازینی حل دا دی چې عمران خان ښه په ځوانمردۍ سره دی د خپل ټولو کیسونو په ده باندې چې کوم الزامات دي پکار دې ښه په صحیح طریقې سره په پرسنل کیپیسټی کې پیش شي او دې دغه ډیفنس ته چې دینو ودرېږي، دې سره به سیاسي استحکام هم راشي او دې سره به چې زموږ په عدالتونو باندې کوم سوال پورته کیږي چېرته د عدالتونو یو خاص نرمي له ده سره نو دغه سوالونه به چې دغه ته هم جوابونه ملو شي.
د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ امر پاړه مو د قانوني چارو لپو اکبر هوتی سره د هارون باچا مرکه اورېده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د کوټې او ډیر اسماعیل خان ترمنز سړک له تیر شپې راهیسې یو شمېر مظاهره چیانو تړلې دي او دوی دا غوښتنه کوي چې پرون په ژوب کې چې اوه کسان په یو برید کې وژل شوي دي د هغوی په وژنه کې د ککړ وسلوال ونیسي. تاسو ته معلومه ده چې پرون د ژوب تحصیلدار مشال راډیو ته ویلي ول چې د مرغه کبزۍ په غورلم سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي کس احمد کبزۍ وواژه او د ده سره شپږ نور کسان هم ووژل. په برید کې دوی باندې ډزې کړې وې. حکومت ته دا کبزۍ چې وو د په یو شمېر مقدمو کې مطلوب هم اوس ده. دغه مظاهرې صورتحال د دې په اړه باندې د مشال راډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون په کرخه دی. ترین صاحب، که راته ووایه چې دا مظاهره څنګه شروع شوه او اوس په څه حال ده؟
دغه مظاهره چان برای د شپې د 8 بجو څخه په ژوب کې د کوټې ژوب او د اسماعیل خان چې کوم لوی سړک دی دا بند کړی دی او دا ته خپل مړي د وو کسان چې دی یښې دي. د روډ د بندېدو یا د سړک د بندېدو له امله چې پر کوټه ژوب ستر اسماعیل خان چې کوم سفر کوونکي دي په هغه کې مسافر کوچونه دي، ماشومان دي، زنانې دي، دا په دالو لارې کې د برای شپې راځي بند پات دي. مظاهره چانو دا غوښتنه ده د برای شپه د 9 کسانو نمونه و زلې انتظامیه یعنی و ډیپټي کمشنر ته ورکړي دي چې د دې خلاف د اف آی آر کاټ شي او دا کسان دي ژر تر ځنه ونیسي. کوم چې لکه څنګه چې تاسو وویل چې د مرغه کبزۍ په وو کسان چې کوم وژل شوي وو په هغه کې دی تورن دي، د الزام دا لګولی دی. د انتظامیې سره موږ ډېره اوس پورې هڅه وکړه چې هغه خبرې ورسره وکړو چې د تازه صورتحال څه دی، لیکن هلته په ژوب کې د ټلیفون مشکلات هم زیات دي او د خلکو سره هم رابطه نه کېږي. خو بلخوا د ډپټي کمشنر کوټې د ډپټي کمشنر پشین او طلا سیف الله لخوا دا ویل شوي دي خلکو ته چې دوی دي دا سړک باندې سفر نه کوي تر هغه پورې چې لار نه وي خلاص شوی.
دا احمد کبزۍ چې وو دا په یو شمېر مقدمو کې پرون چې تاسو خبر ورکړی وو په یو شمېر مقدمو کې حکومت ته مطلوب وو، پرون په ده باندې حمله وشوه، د ده سره دا شپږ نور کسان چې وژل شوي دي دا د د ملګری ول
په دې کې د د سره د د دوه ورور دي او دوه بچان وسره وجلسوي دي او دوه د د محافظان وسره وجلسوي دي.
تحصیلدار سهیل احمد تاسو پرون ویلیو چې کبزی د سیمه لسردارانو سره بدی لرله، پلټنې خو لا نه وې شوې، لامل نو معلوم، چا یې ذمواري هم نه ده منلې تر اوسه پورې، خو داسې د انګیرله چې ښایي دا د بدۍ نتیجه یې. دې کسانو د مظاهره چیانو چې دا 19 نومونه ورکړي دي، په همدې کې هغه سرداران شامل دي که د چا نومونه پکې شامل دي؟ کلنډ راته ووایه.
په دې کې تر اوسه دا نه ده معلومه چې دوی نمونه د چا ورکړي دي، خو دوی د هغه علاقې د سیمې د خلکو نمونه ورکړي دي. کوم مظاهره چیان دي یا چې څوک دا احتجاج کوي، هغو ته خپل مدیان داسې بریشي لکه چې معلوم وي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا یا کونسل ویلي دي چې دینی عالمان دریز لري چې د نرخزیانو د حقونو او خوندیتوب په قانون کې په خپل خوخه د جنسي پیژندګلوي ټاکلو نقطه د دوی په وینا غیر شرعي ده. دا خبره د شورا مشر ډاکټر قبله ایاز پرون د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل په اسلام آباد کې د نرخزیو د حقونو او ساتنې قانون ته د بیا کتنې په غونډه کې د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو د چارو وزارت چارواکو، د نرخزیو استازو او د مدني ټولنې فعالانو ګډون وکړ. د پاکستان نظریاتي شورا نظر دریځ او پریکړې لازم الاجرا نه وي. د حقونو فعالان وایي د جنس ټاکلو موضوع د نرخزیو لپاره یو شمېر مشکلات زیږولی شي. د غلام غوث رپورت.
اسلامی نظریاتی کونسل د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانون کې پخپل د خپل جنس د شناخت کولو نقطه غیر شرعي بللې ده. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د مارچ په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون ته د کتنې لپاره په دوه ورځنۍ غونډه کې د دینی عالمانو ترڅنګ د بشري حقونو د وزارت چارواکو، د نرخزیانو نمایندګانو او د مدني ټولنې استازو هم ګډون وکړو او دینی پوهان په دې نتیجه ورسېدل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانوني مسوده کې پخپل د خپل جنس د شناخت کولو ترڅنګ ځینې نقطې غیر اسلامي دي. ډاکټر قبله ایاز په دغه اړه وایي
چې کوم د دې ترانسجنډر تعریف دی، دې تعریف کې زموږ اختلاف دی چې دا تعریف چې دی په دې کې هغه خلق هم راتلې شي چې هغه حقیقي خونسا نه دي. بیا دومره نقطه زموږ چې هغه ته دوی سیلف پرسیوډ آئیډینټیټی وایي. سیلف پرسیوډ آئیډینټیټی دا دی چې د خپل صنف یا د جنس شناخت په خپلا چې لکه یو زنانه دا او هغه وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم، یا یو سړی دی او هغه دا وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نو مونږ دا وایي چې دا سیلف پرسیوډ آئیډینټیټی چې دا د شریعت سره هماهنګ نه ده.
دا د هغې وروستو ده چې په 2013 کې له پارلمانه د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون منظور شوی و چې پکې دوی ته په خپله خوښه په خپلو شناختي کارډونو کې د خپل جنس د تعین کولو حق ورکړی شوی و. خو د پاکستان په سینیټ کې بیا د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو په نقطه سختې نیوکې کړې وې او دوی ویلي وو چې د دې د لارې به په پاکستان کې هم جنس پرست خلکو ته هم قانوني تحفظ ترلاسه شي. د نرخزیانو په حقونو کارکونکي مدني فعال قمر نسیم هم په اسلام آباد کې د نرخزیانو حقونو د قانون په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې موجود و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو خبره غیر شرعي منل به د دینی عالمانو په نظر کې د اسلامي تعلیماتو مطابق وي، خو که نرخزیان په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولونه محروم شي، نو د یو میډیکل بورډ د لارې د لوی شمیرې د نرخزیانو د جنس د تعین کولو کار به هم ډیر ګران وي.
پاکستان کے چہزان فوجہ سرا گنی نو اغیر میڈیکل ٹیسٹ طریقے کار سے بھی تبھی بورڈ کی بس سوک ہوئی اور اگر بسنگ انشور کی گئی چھے اگر ٹیسٹ چھے اگر یو نان ججمنٹل ان بائیسٹ بھی اور مزید خواجہ سرا و خلق دا ہراسمنٹ یا دبی بائیس چکم دین اگر جول نشی دبی کانسل آف اسلامک آئیڈیالوجی باڈی دا اگر اخپل جواب پر وفاقی شرعی عدالت کے ہم جمع کرے دے اور دے سر سرا اگر حکومت تا ہم اس پر سفارشات لاند کئی دا دا حکومت اختیار دے چھے دا سفارشات
د پاکستان په سینیټ کې د ځینو سینیټرانو لخوا د خواجه سراو د اقونو د ساتنې په قانون د نیوکو وروستو د معامله د پاکستان په وفاقي شرعي عدالت کې هم روانه ده او په سینیټ کې د نرخزیانو قانون ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطیني مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجره
په سلورنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو
د طالبانو د حکومت لوري لزده کړو به برخو شوی او یو شمیر انجونو وس مدرسو ته مخه کړی ده. ل رپورټون سره سم په ورستی او کال کې په مدرسو کې د انجونو شمیر دو برابر شوی دی او یو شمیر مدرسې په دوو برخو ویشل شوی دي چې په یو کې هلکان او په بل کې انجونو د قران کریم تلاوت او ژباړه زده کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر طالب چارواکو په ورستی کې ویلي دي چې د انجونو زده کړې د دې لپاره ځنډولې دي چې د هغوی لپاره جلا ښوونځي چمتو کړی شي. تفصیل د عصمت ساروان پر رپورٹ کی.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په وروستیو کې د ښوونځیو یو شمیر نجونو چې طالبانو ښوونځیو ته له تګ منع کړي مدرسو ته مخه کړي. شپاړس کلنې فراه چې مخې په پوړونو کې پټ کړی وو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پریکړه وکړه چې لږ تر لږه مدرسې ته لاړ شي، ځکه چې مدرسه یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فرح او نور نجونو چې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مستعارو نومونو خبرې کړي وای، دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنیو لږ تر لږه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
لا بد مرغه از موک خونزی بندی خو مدرسه هم خدا زکر چیز موک دادینی پوه سویا لوروی.
ده فرانس پرس خبریال پا کابل و کندهار شارونو که درو مدرسو تطللی او حلت مدرسانو ورتویلی لطیر کال رهیسی ده مدرسو ده شزین شاگردانو شمیر دو برابر شویده. ده کندهار ده پوهنی پر یاسد که ده دینی علومو ده برخی مشر نعمت الله الفتوی د طالبانو حکومت شپه او ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي د مدارس دي، ځکه زموږ هر څه که مامور دی که امیر دی حتی که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بل مولوی صاحب دی دا ټول هم د یو مدرسې سره وتلي دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده چې ویل کیږي دی او تری را چاپیره ملایان د نجونو لزده کرو سرا سخت مخالف دی، امر کرده چه پا افغانستان که دی سلگون نوری مدرسه جوری شی. خطول دینی عالمان د نجونو د عصری زده کرو مخالف ندی. دینی عالم عبدالباری مدنی وی
خودل داد ملت سر جفا دا دایس امکان نده چه ملت پا مختلط شی بیر دین چه اغا تحصیل د عصری علومو کی.
په کابل کې طالب چارواکي د نجونو د ښوونځیو د بندیدو لپاره بیلابیلې پلمې مطرح کوي، لکه دا چې جلا ښوونځیو یا یو شان یونیفرم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بالاخره به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. فراه غوښتل چې حقوق ولولي، خو د دې او ډیرو نورو نجونو د ارمان هغه مهال نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی لشپشم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې پوهنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې پخوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه، اوس له دیرشو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي لا هم هیله لري چې یوه ورځ به یې د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا دعوه کړې ده چې عدالت ته د نه حاضرېدو له عمل یې ژوند ته ګواښ دی. نوموړي پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې دعوې ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. عمران خان البته وویل چې دی د مارچ پر 13 عدالت ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد عدالت د نوموړي د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر مظاهرهچیانو د ډېر اسماعیل خان او کوټې ترمنځ لویه لاره تړلې ده او په پرونی برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې اوسېدونکو مشال راډیو کې ویل چې مظاهرهچیانو له پرون ماښام راهیسې لاره تړلې او و مړی یې پر سړک ایښي دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون وسلوالو د ژوب په مرغا کبزۍ سیمه کې یو کس احمد کبزۍ، د هغه دوه ورونه، دوه زامن او دوه ساتونکي وژل. پرون د ژوب تحصیلدار سهیل احمد ویلي ول چې د برید پلټنې پیل کړي دي. د ویلي ول چې کبزۍ له ځایي سردارانو سره بدی لرله، البته پر کبزۍ د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر د روانې میاشتې تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان دولتي راډیو پرون لیکلي چې د قبایلو او سرحدي چارو وزارت سیفران تر اوسه په پاکستان کې د څه د پاسه 1,500,000 افغان کډوالو رجسټریشن بهیر ترسره کړی دی. په پاکستان کې د نوملیکنې بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته په 2020 زیږیز کال کې پیل شوی و چې موخه یې رجسټر افغانانو ته نوي کارډونه ورکول دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي دي چې روسیې څه د پاسه یو کال مخکې پر اوکراین بې له پارونې د یرغل له پیل راهیسې په پراخ کچ د نړیوالو بشري حقونو او بشریت اصولو او دودونو داسې سرغړونې کړي دي چې ځینې ان جنګي جرمونه بلل کېدای شي. کمیشن دا خبره پرون په خپل رپورټ کې کړې ده. مسکو د کمیشن د رپورت په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ورته تورونه رد کړي دي او وایي په جګړه کې ولسی وګړي نه پنخ کوي. او د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوور کرکټ د اتم پړاو سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافي لوبغالي کې سیالي نن د پېښور پر وخت ماخوستن پر 1 او د کابل پر 6:30 بجو پیلېږي. د خبرونو لنډیز مو واورې. دا اونۍ په مشال راډیو مجله کې د مسافرو شاعرانو خبرې او شعرونه اورې. دا هغه شاعران دي چې د پاک پښتو ادبي کاروان غړي دي. هغه ټولنه په قطر کې له تیرو 40 کلونو راهیسې فعاله ده. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. دا مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو، نجیب عامر مه په دې هیله چې روغ رمټ او خوشاله بیاسته په یوه نوې ګڼه کې ستاسو هرکلی کوم. دا ځل ورزو ته مسافرو شاعرانو ته زړه حال اخلو. دوی د وطن نه لرې په نورو هیوادونو کې خواري مزدوري کوي او د خواري مزدوري په دوران کې هم خپل کلتور یاد ساتلې دي، خپل ادب له پامه نه دی غورځولې. دوی په مسافرۍ کې هم هلی ځلې کوي. د دوی له حاله بنن په خبرونه کې خبرې گو. ما سره ګلاب خان ګلاب دا شیبه د واتس اپ په لیکه راغلی دی. ګلاب خان ګلاب، ستړی مشی او خدای مو راوله، خوشاله یم چې د مشال ډیوی مجلې سره خبرې کوي.
الله د مل شه امیر صاحب، ډیره مننه قربان تاسو. هر وخت د مشال ډو مور دې احسان منو زه هر وخت مو ته راخلی ځان سره پروګرامونو کې که هر ادب لیول سره دا یا کلچر لیول سره اصل لیول سره دا هم د خپل مکاره کړی دا. ډیره مننه امیر صاحب.
تاسو نام مننه. ما مخکې اوریدونکو ته ویل چې د مسافرو شاعرانو ادیبانو له حاله خبرې گو، نو تاسو د خپل ادبي تنظیم په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ او په کوم هیواد کې او په کوم ښار کې تاسو فعالیتونه کوئ؟
امیر صاحب مخ یو په دوه قطر کې په هغه کې تقریبا 13 شلو کولنه د مکم یو تنظیم ده ایدی نماده پاک پختو ادبی کاروان دوه قطر او 13 شلو کولنه دی ادب خدمات کوي تقریبا کم اس کم اته لاس کتابونه دی ټولنی لخوا چاپ شوی دی او د پختون قوم ته ډلې کړی دی او تقریبا د خوش قسمتۍ خبره ده د کومه د نړیوالو ژبه ورځ تیره شوه اندی سره پندی ورځې مې د ایمو د پاک پښتو ادبي کاروان دوه قطر شل کو لپاره شو نو بیا مو شل کلنه چې کوم هغه په دغې ورځې مې ون منځله او ډېر ډېر تعداد سره کم از کم اتیا او سلو کسان نه زیات لکه کسانو ته راغلي وو او په دې کې تقریبا هغه کسان چې موږ سره شل کاله په دې تنظیم کې مزال کړو هغو د ټولنې لخوا د پاک پښتو ادبي کاروان لخوا هغو ته ایوارډونه هم ورکړی شو.
صحیح. ګلاب خان ګلاب، د پاک پښتو ادبي کاروان چې دی د دې اوسنۍ کابینې په اړه که موږ ته معلومات راکوي، صدر یې څوک دی، بانی څوک دی، جنرل سیکرټري څوک دی او غړي څومره لري؟
نجیب امیر صاحب ډېر خپل سوال دا تقریبا دی خو بلغه ته مختصر خبره ته زو وکم سار نه لکه دی کوم بنیاد په 2003 کې دو بنیاد کوم یخو هغه کې لکه مشرونه کې لکه بنی یدیږي خو نصیب خو سیف دی بنی دا دی کاروان په دې سره لکه ګلی سوق مومن صاحب، زاهد نریاب صاحب، فیاض بنگش صاحب، دسې ور سره دلیل خټک صاحب، هارون خټک صاحب، عمران خټک صاحب، ډېر کسان وو هغه موږ سره اوس تنظیم کې شتون نه لري. انا موجوده چې د کوم کسان وو دا تقریبا شپږ کسان وو دو یوه داسې یو سوچ وکړلو د نوي تنظیم بیا هغه ته نامه ورکړی شوه نه هغه نه مجموعه ده او نه جوړه شوه پاک پښتو ادبي کاروان دوه قطر نهدي چې کوم هغه د بنی دغه خوږ نصیب خوږ 13 څو کولو نه تقریبا 2013 نه پاک پښتو ادبي کاروان چې کوم مو رسمي مشري کېږي بیا هغه کې مو انتخابات کې صدر پاره نه هغه کرونا نه مخکې هغه صدر زه ټکلوم صدرات مو تره کړو بیا هغه نه بعد بیا دوه ورته مو بیا لکه صدرات کوم دوه کوله ټیم یې پراشولو هغه ملګرو رایي په مطابق لکه مو رای وکړله ټولو مرګلو مو ته ولس یاره ایمو کاروان دپاره ته مناسب دي. د پروګرامونه ډېر ښه تیز روان دي، په هر یوې خبرې باندې ډېر ښه کورونه او ملګرو مو سره بیا مو ته مشروالۍ روکه نه موجوده دي. پاک پښتو ادبي کاروان صدرات مو سره ده او مو سره نایب صدر اسماعیل حساس ده، راسره جن سیکرټري نظر ورکزای ده، خزانچی راسره احسان ورکزای ده او رابطه سیکرټري چینار وزیر مغاره سره ده.
او څومره غړي لري د دې پاک پښتو ادبي کاروان؟
او تقریبا مو اول دایمو د دغه پروګرام نه مخکې د کوم شل کله پروګرام شو دینه مخکې مو اتلس کسان شعرون او تقریبا واته کسان به مو سره اندسه کسان کې نشتو خغه مو سره تنظیم کې رجستر دي خغه شعرون نه دي مې مینه وال دي خو مو سره بالکل تنظیم کې اره وي کې هغه اعلان کړه ده او د شل کلان پروګرام چې مو کو دا په توسو دی فیسبوک ته لارې دا په توسو لیدلاوی تقریبا بن موسره کام اس کام 15 کسونو نن ونه سه 13 کسونو پرې نورا نو کسونو موسره ایلون مکو ایلون نو کسونو وکو خو په کسون په خو کسون دی پاکستان راغلی دی ډېر په خو په خو کسون دی هغه کې دی از کوزا از لا ولا دی آشنا هر ولا دی دی کور می جنسي ولا دی ورګزای ولا دی کسون دی وکي هغه موسره دی کې ایلون کو نه یمو تعداد اوس ټیم کې شپې کو دی شو تا ورسیدلو.
صحیح. درنو اوریدونکو، تاسو مشال رادیوی مجله اورئ. له مشال رادیو نه زه نجیب عامر یم او دا اونۍ موږ د مسافرو شاعرانو سره خبرې کوو. پاک پښتو ادبي کاروان په دوحه قطر کې ادبي تنظیم دی، دوی شل کاله ادبي فعالیتونه وکړل. موږ د دغه تنظیم د اوسمهاله صدر یا مشر ګلاب خان ګلاب سره خبرې کوو. ګلاب خان، تاسو نو یو وار بیا مننه. نو ستاسو نه به یو شعر واورو او کدی خوخه بیا به وروسته ستاسو د تنظیم د زنو نورو غړو هغه شاعري هم زه به اورېدونکو ته وړاندې کوم په دې خپرونه کې. خو نو به ورو ستاسو نه به ستاسو شعر واورو.
بالکل امیر صاحب، یی چې داسې اوسه لکه ګونګ په نقاب کې،
واه
داسې اوسه لکه ګونګ په نقاب کې، دومره څوک غږیږي څنګه په نقاب کې.
واه واه واه، ډېر
چې مننه چې خپل مخ ته لا پردې نه راخ کړ کړو. امیر صاحب،
واه
چې خپل مخ ته لا پردې نه راخ کړ کړو، سومره زرش ولی بدرنگ په نکاب کی
واه نه
مننه بدشاهی می د زړواړ ور نظر کړه
اها نه
بدشاهی می د زړواړ ور نظر کړه چې می ولی د ملنګ په نکاب کی
چې می ولی د ملنګ په نکاب کړي
امیر صاحب شعر داس نوې وخت ادا دی کومه برخره کړه
اها نه
نوې وخت ادا دی کومه برخره کړه پښتنه کې شول تنګ په نکاب کی
واه دا بیا وای ډیر خسته شعر
مننه نوې وخت ادا دی کومه برخره کړه پښتنه کې شول تنګ په نکاب
کی
نه او دا یو شعر دا ډیر مزيره سره په بازار کې د هر شا سترګې چالور وي په بازار کې د هر شا سترګې چالور وي سلکه ګړنګ پنګ په نکاب کی
واه
دغه نوی انداز واو ترې نظر شم دغه نوی انداز واو ترې نظر شم هی افسوس ته بنګړو شرنګ په نکاب
په نکاب کې ډیر
دا ګلاب چې خوشبو را خوره شوه دا ګلاب چې خوشبو را خوره شوه کستا بوی وې لونګ په نکاب کې
دا ګلاب چې خوشبو را خوره شوه
کستا بوی و لونګ په نکاب
کستا بوی و لونګ په نکاب کې د خپل شاعری د ګلاب خان ګلاب دا او تاسو د تخلص په ډیره یاري کې دومره خسته تخلص لري کنه نو دا په هر شعر کې په مقطع کې ډیر خسته راتلی شي کنه ګلاب
امیر صاحب ته خبرې پسې دا خبر شو مو یو شعر ډیر الوت کړه دا چې زه دا د کور می جنسې سره تعلق لرم دا ټل شعر کوم دا مو سره نږدې ده کنه هغه چې کی د رشکی مشکی اوس راغلی دی هغه چې بیا په داغ شعر هغه ډیر الوت کړی بیا هغه مدې کړی څه آینه ځان ته راواخله که ما ګورې زه په زلفو کې ډیر خوند کوم ګلاب یم
زه په زلفو کې ډیر خوند کوم ګلاب یم دا ډیر ښایسته شعر دی او تاسو ماته هم په پروګرام کې تېر ځل فکر کوم اورول
بالکل زه د ژوند د حادثو داسې کتاب یم کدی ولوستم د هر یو سوال جواب یم
جواب
نه هغه دا شعر کې ډیر الوت کړی آینه ځان ته راواخله که ما ګوري زه په زلفو کې ډیر خوند کوم ګلاب یم
ډیر ښایسته شاعري مو د ګلاب خان ګلاب ستا شعر خو ډیره مزه وکړله نو نور به ستاسو د دې پاک پښتو ادبي کاروان د ملګرو شاعري به په خپرونه کې اورېدونکو ته وړاندې کړو خو تاسو نه مزه مننه وکم کور ودانې به درته وایم ګلاب خان ګلاب چې خبرې مو راسره وکړې د خپل ادبي تنظیم په اړه مو معلومات راکړل او خوشاله شوم چې زموږ رونه هلته یوازې پیسو ګټلو لپاره نه دي تللي مسافرۍ کې دوی قیسې هم ګټي خپل کلتور هم پالي خپل ادب هم پالي او خدمتونه کوي الله پاک مو لاسونه ښایسته لره او په ډکو منګلو وطن ته ستانه شه
ډیره مننه امیر صاحب وای تاسو مشال ډوډو په خاص کاری تاسو ډیره مننه کوو چې کوم کې بدور کمال نیوي کمال ټول تاسو کې کمال ده
درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه مننه چې مشال لډوی مجلې ته غوږی تر دې دمه تاسو د ګلاب خان ګلاب خبرې واوریدي دوی شاعري مو واوریده ما ته به اجازه راکړئ خو په دوه تو کې د پاک پښتو ادبي کاروان د سو تنو نورو شاعرانو شعرونه تاسو ته وړاندې کوم دی به تاسو ته خپل ځانونه معرفي کوي او خپل یو یو شعر به هم درته وایي له همدې سره به بیا د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي نو تر بلې اونۍ او تر بلې مجلې پورې نجیب عامر ته اجازه ورکړئ د خدای په امان
السلام علیکم صدیق اکبر ترانوالی ما په پاکستان کې د خیبر پختونخوا په سوات کې د تارانو سره تعلق لرم او قوم مې هم تاران دي په دې ټیم کې زه په دوه قطر کې پاتې کیږم چې د پاک پختو ادبي کاروان دوه قطر سره تعلق لرم چې ډیر یو قیمتي او یو ډیر پوه استادان پکې دي چې مونږ ته ډیر ډیر څه زده کړل او ان شاء الله پرمختګ به ور سره کوو یو ځای زما په پښتنه مینه دي تاسو ته دا دوه شعرونه ډالۍ وي چې هسي په خپل باندې توبه توبه توبې وباسو چې مخرا شي بیا د خوار غریب باندې وباسو دغه متل دی چې صادر سره د خپل غزوا مونږ کې غرکی بوده د خپل صادر خپل وباسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمان نم رشید گل تنہا دے تنہا میں تخلص دے کے پی کے ضلع ہنگو در سمن سر تعلق ستوں او په دې وخت کې د سفر په غېږه کې په 2017 کې ژوند تیروم. د پاک پښتو ادبی کاروان مجلس شورا مشرم ډیر ښه تکړه شاعران دي پکې ډیر خلی. زما یو دوه شعرونه دي. ټوپک پلاس کې ما اخلا قلم واخلا بچیا د علم پرنا پسې قدم واخلا بچیا د شمع پشان اوس وزا خو بل ترنا ورکا مین ځان تر ټول کړه ټول علم واخلا بچیا باغیشا بغاوت وکړه دنیا د خواهشاتو خپل نفس سره په جنگ شا دا قسم واخلا بچیا. ډیره زیاته مننه ډیره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه خوږ نصیب دی پختون کوزی کو پختونخوا دی هنګو زیلې اوسیدونکو کلی نما متور وړی ده. دوه قطر کې مو ډیر وخت تیر کړی. غالباً په 2003 کې مو دا تنظیم جوړ کړو تر اخیره پورې تقریبا د دې زموري او سرپرستۍ مو کړی ده. اوس نن زه ګلاب صاحب نه ډیر ګلاب خان ګلاب صاحب نه ډیر مطمئن یم. سوری زمخ کې ډیر زوروار ډیر خوندور پروګرام وکړلو. سو دې مرګرو په اشتراک ډیر ډیر مننه کوم. یو غزل د تاسو شعرونه وړاندې کوم. دا غزل بس مخې ترسي. دغه خاموشي چغې چاته کیږي ته ولې نه وایې چې ماته کیږي. زړه مې اسمان ته دی نیولې سترګې هزار بتا ته او کما ته کیږي. په ما چې زور د جدایی نشته دی نو بیا مزلو ولی جڑا تکیگی. ورستی غگونه دی قومی در تا چه تای آوری که هوا تکیگی. مکتا ترین بیا دویشی خوگ نصیب جوڑی دنن خبر چه سبا تکیگی. یو زل بیا طول و ملگرو تا دیر امین و اخترامات. السلام علیکم. خوشحال و آباد اوسه.
السلام علیکم. نظر اور اگزیما د هنګوز ضلع زرګری سیمې سره تعلق لرم چې زیګون مې هم همغلته شوی دی او ابتدایي زده کړې مې هم همغلته کړې دي. د 2008 راهسې د اټک ضلع د فتح جنګ علاقې کې استوګنی یم چې کور مې اوس همغلته دی. خو دا مهال ژوند په قطر کې د مسافرۍ ژوند کومه او د پاک پښتو ادبي کاروان د ملګرو د مشرانو عنایت دی په ما چې د جنرل سیکرټری یعنی د ستر سکتر عہدہ یې هم راکړې ده. دوه شعرونه دي چې خیالونه ګلونه شي په خوله کې لري شات ژوندي چې د چا زړه کې شي. د مینې احساسات مسکای بیش بها ده له سرو سپینو د جهان راغونډ یې د چشمانو کې ښایست د کائناتو. ډیره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد رضا خان رضا دسوات مٹی برش پلم سر تعلق لرم د پاک پختو ادبی کاروان سره هم طرح غورزی نه چې کله په وجود کې راغلی دی. الله دی کاروان همدارنګي تون او تان لري. په اخر کې راځم یو دو درې شعرونه ستاسو د حضور کې ملګرو ته چې چاپیرا په جهان کو نازولی بلها ډیر دی مونږ تا ترو نیولې دی کخکلی بلها ډیر دی او منما چې خوبانو په بلها زړونه ګنډلی د سترګو په بڼو یې همرې بلی بلها ډیر دی او نو سو شو ازا چې ځان په خکلی په پورې تړي هغه خوم په ځان پورې تړلی بلها ډیر دی. ډیر مننه.
السلام علیکم. زمانم محمد اسحاق دے او ادبی نوم می زاہد اور اگزے دے. زید کوزی پختونخوا د کرم ضلع بگن سره تعلق لرما. خدا محال په دوه قطر کې د مسافرۍ ژوند کومه او دلته دوہ قطر کے اوشل کلن تنظیم پاک پختو ادبی کاروان دوہ قطر سرا وابستگی لرما چدی تنظیم کے ڈیر خخ پوہان استزان و لکولان دی چمنگ ہم اور سرخلا ادبی تن دماتو او غانم چ یو چو شعرونا ستاسو نظر تک ایک دما وای چ ما خو پاللی د ژوندون د ودانۍ د پارا ارمان تخم و بال شپې د ځوانۍ د پارا هغې ته وایا چې وجود کې مې د سا غوندې د ځان د خیال ساتي زما د زندګۍ د پارا جا مخترمه ته ورزا د شال توهین مه کوه زه به مې بل پیوند پیدا کړم د شړۍ د پارا والله چې ځینې یاران خلق هڅوي ارۍ ته خو ځینې ځینې بیا ناسور شي د ارۍ د پارا او بیا هم جول سر شونډی لغوسی جوولې زاهد خیر دی غواړ نن د زاهدای د پاره یو نړی مننه خدای پاوان
سلامونه نیکی هلی احترامات احسان الله روخان یم د کوزی پښتونخوا تلیم همدا محل په قطر کې د مسافرې شپې سبا کوم د پاک پښتو ادبی کاروان یو ادنا غړې غزل در سره شریکوم قوم سور باندې زیګر سلامت فاطمې نشو د زړه ور سلامت مونګل جنگ کومه ګټه راوړه نمی چینار شو نن اختر سلامت زب ترسو دی غلامے کی اوسم زب ترسو ساتم سر سلامت اس مزدوری کا اما خام پوری زما شہید شو مازی گر سلامت ڈلکی را واخل بدرگش سرا اختانو اران مشو ممبر سلامت پسوک دا امن نم تا شر وائنو بیا خدای نغواڑ مدا شر سلامت د خپل ارمان کفس ته ځان رسوم خدایا کرا دی کړو ازر سلامت د پلار شمله د پلار په سر غواړم د مور په سر غواړم صادر سلامت احسان سوک چې زمون در ورانوي احسان رنگ شخپل در سلامت ډیر مننه
السلام علیکم زمان اماد احسان اللہ و کلمین امامد احسان ورغزے د ضلع ورغزے قوم مشتی تپ امامزی و سرکوٹی کلی سره تعلق ساتم او د دې محل په دوه قطر کې خپل مسافرې ژوند شپې سبا کوم او د پاک پښتو ادبی کاروان دوه قطر تنظیم نه خپل زده کړې کوم او ماشاءالله پکې درنه درنه خواږه خواږه شاعران ژوند کوي زموږ ډېر زیات زده کړې وکړي او ماشاءالله ښه زیار روان دي او دا مشال ریډیو نه جب امیر سے ډیر زیاته مننه کوم او دا یو غزل دې تاسو ټول اوریدونکو ملګرو ته ډالې وی چې په مخ دې نور د مصنوعي رنگونه ملګوا بس کا خیسته ځان له نور وخمونه ملګوا او دا ستاسو خپل رسم رواج دې زمون خپل رواج دې زخه پښتون يم په ما نور رسمونه ملګوا او غیار خدای نه یاره وکړه نور می مزه وروا او پښتونخوا باندې می بیا ورونه ملګوا جنگ و فریاد نہ پکے بلا سا خبر نشتا ریڈیو دے بند تک دغم خبروں نہ ملا گوا و احسان تر وسا پورے چانا ما پات کڑے نہ دے بے ننگ ہسے پمادا تورو نہ ملا گوا والسلام
او ڈیرا مننا ایوا وڑا گونی پی جنگلے دا اسماعیل حساس په نوم باندې خلق پیژندي او د خیبر پختونخوا ضلع کورم سپاره کلی سره تعلق ساتم په کوم خوی دتخیل اورکزای یم او تقریبا درویشتو کالو نه په قطر کې ژوند کوم او پاک پښتو ادبی کاروان سره تقریبا شلو کالو نه تعلق ساتم ناسته پوسته کوو او د نائب صدر په ودی باندې خپل کور کو خپل ذمہ واری تر سره کو د خپل وس مطابق و دین علاوه یو کلام ټول اوریدونکو ته ډلای هغه پرون خپل عادي خپکړه هغه نن گاڑی په سړک چپکړه و می کړه غلا خو په خاطر د امن یو سړی نه می ټوپک چپکړه اغل هم دی چارنج ور کړی او زمرا باب نه چا زخمک چپک او خيري مکتا د وچی چای حساسه مخبيري کړي وا یار می د کلی په پټک چپک یار می د کلی په پټک چپک مننه ډیره مننه
علیکم زمانم محمد یاسین دے او تخلص مان دخمن دے او رگزو قوم شیخان اور مڑو کلی سر تعلق ساتم پاک پختو ادبی کاروان سر ووس ووس ملگر شبیم اخیر کتاب سر دوا شیرون شریکم پتا باندې د حسن خط تمام دے جلوگر او بخر موزا سپین رنڈاگانی بدی اخری زما د خپل اولو نکرار شان دخمن او زما فرمایشون اداگانی بدی اخری والسلام
بسم الله الرحمن الرحیم مرور ته یاد وی چې زما خپل نامه عنایت الرحمن دا او دغه په دنیا کې هم په دغه نامه باندې پیژندې شما عنایت الرحمن عنایت نو دغه ټول محترم ملګرو ته مینا احترامات ملګرو زما لنډه شان پیژنګلو دا چې د مردان د سیمې اوسیدونکي یم وطن میں باجوړ دی اوس راغلی یم قطر ته دلته کې خپلې ورځې کې د مسافرۍ سبا کوم او په قطر کې ما سره د ډېرو خوږو استادانو پوهانو ادیبانو ملاقات وشو چې د هغوی ډېره ستره ټولنه ده پښتو ادبي کاروان زه اوس د هغې غړی یم خوشحاله یم چې داسې استادانو سره زما ملاقات وشو خاد و باد دې راته اوسي زما دغه یو شعر دغه ټولو محترمو ته ډالۍ چې دغه تصویر مې عنایت د ژوند ښکلی تصویر دا چې ولاړ یم او ولاړ دې راسره ملګري السلام علیکم
السلام علیکم زما نوم یوسف گل دے او مجبور میں تحلوس تھے او ضلع ورگزی کام و مزید پامیر کلام خلو سر تعلق لرما و دا وقت دوحا قطر کے دا مسافری ورز شپے سبق عما و دا پاک ادبی کروان دوحا ملگل یوسرم اوس و شمولیت اختیار کرے دے او زر اعظم دخپل یو غزل سرا پلاس کے بل و خلو تا ازغن اور کوی یسوخ زمون کا تیل تا لڈگیرن اور کوی چه وا نقلی پخلا بیا چرتنم د محبت یار نن سبا گزار د زد نن ور کوي از هی په بدل کې تر نه اخلي خیانان ګلونه باغ یار تل چمن ور کوي رحمت بر وریږي هغه چا باندې د رب چې وینا مسلمان تا د خپل تن ور کوي چې وړي ګلونه له مجبور نه پډالو یار ګور ادا زغو د کلمن ور کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر زیات سلامونه نیکې هیلې او احترامات نو منه ټول ملګرو زه هم لکه د نور ملګرو په شان ته خپل اوار باندې خپل په جنگلی کومه زمانو صلاح جان سالار دی او د خیبر پختونخوا کې د ضلع باجوړ سره تعلق ساتم دا وخت په دوحه قطر کې ما او په دوحه قطر کې د پاک پختو د دې کاروان سره تعلق ساتم چې ډیر لوی تنظیم دی او د پختو ادب د پاره ډیر زیات کار کوي موږ ډیر تزدک تکوړې سمدې د کلې دي زه هم په خپل وار باندې یو شیرونه وایم چې ژوندون می په ماتا ټکېدلې اینه کې زوړ تصویر دی په ماتا ټکېدلې اینه کې زوړ تصویر دی ژوندون می د حالاتو په سینه کې زوړ تصویر دی دا دور چې انسان په کې سپوږمۍ سره لوبیږي جانانه دا په کومه زمانه کې زوړ تصویر دی دا ساندې تغم اور چې ګوګل کې مخوريږي دا پروت مې زړګي کوم خانه کې زړه تصویر دی والسلام
زه پیر صبیر اورکزای یم د پښتونخوا ضلع هنګو تور اړۍ سیمې سره تعلق لرم. په دې مهال زه مسافر یم او د مسافرۍ ژوند په دوحه قطر کې تیرام او دلته د یو شاعر په حیث په پاک پښتو ادبي کاروان تنظیم کې د پریس سیکرټري په دې باندې فائز یم او په اخر کې زه تاسو سره او ټولو ګلونو اوریدونکو ته خپل یو کلام ډلی کوم. غزل ده چې ژړاوي مې چې ستا هر محرومۍ تا ته کومه نامه درکم زندګۍ زندګۍ د المې سرمایه دادا په پردو خاورو مخاورو کړې ځوانۍ تا ته ستا په نوم ولاړې دي وطن اجار د امن پیروکارې منلی اے پښتونه ستا په حال مې شو دا حال درته هر یواز سا مې شوه سلګۍ اے وګړو د دې خوب تعبیر به څه وي رته ناستې دي په لاسو کې مرغۍ